السلام علیکم د سحر و بچی دی ز رضوان مراد مو تاسو د ازادي رادیو سحر نه خبري مجله اوري. نن دوشنبه د 1398 هجری لمریز کال د حمل شپږشتم نیټه ده چې د 2019 میلادي کال د اپریل میاشت له 15 سره سمون لري. د دې نیم ساعت خبرونه تخنیکی چارې سید قادر جلالوف پر مخوړي. د پاکستان د بهرنی چارو وزیر وایي د طالبانو او زلمی خلیلزاد ترمنځ نن په قطر کې د خبرو بل پړاو پیلېږي. ارګوای ولسمشر غنی به اجرایي رئیس سره وویني او د سولې د مشورتي جرګې په اړه به د هغه اندېښنې لري کړي. دا او نور موضوعات په همدې خبرونه کې دي، خو په سر کې پام وکړئ د دې سات مهمو خبرونو ته. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر وایي همدا دوشنبه امریکایي پلاوی له طالبانو سره په قطر کې خبرې کوي. په لغمان کې پرون ماښام د هوان مرمۍ د چاودنې له امله و ماشومان وژل شوي دي، او په ایران کې سیلابونو سختو ورښتونو شپږ کسان وژلي دي. د خبرونو تفصیل. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی وایي همدا دوشنبه امریکایي پلاوی له طالبانو سره په دوحه کې خبرې پیلوي. قریشی پرون د پنجاب ملتان ته تللی او خبریالانو ترې د طالبانو او امریکایانو د خبرو په اړه وپوښتل.
طالبان کے ساتھ مذاکرات
له طالبانو سره د امریکا خبري روان دي، څو ناشته شوې دي، تمه ده راتلونکي ناشته په 15 تاریخ په دوحه کې وشي.
دوحه مې متوقع ہے.
قریشی ویل چې د امریکا او طالبانو د خبرو پر وړاندې ځینې خنډونه هم شته، خو د ده په خبره پاکستان د دې خبرو بریا ته په تمه ده. د افغانستان د سولې په چاره کې د امریکا خاص استازي زلمی خلیلزاد د مارچ په وروستیو کې سیمې ته په خپل شپږم سفر وتلی او ویلي دي چې د سفر په پای کې به قطر ته ځي. په لغمان کې پرون ماښام د هوان مرمۍ د چاودنې له امله و ماشومان وژل شوي. د لغمان د والي وینا اسدالله دولزي ازادي راډیو ته ویل چې د لغمان مرکز اړوند د باسرام په سیمه کې د هوان مرمۍ په یو ډله ماشومانو باندې چاودلې ده. هغه ویل دا و ماشومانو په وژنې سربېره لس نور کسان هم ټپیان دي. د پیښې ټپیان د لغمان مرکزي روغتون ته وړل شوي دي. د افغانستان د سولې مشورتي لوی جرګې لپاره د بامیان ولایت اوسیدونکو خپل استازي وټاکل. د بامیان ولایتي شورا غړو پرون په یو خبري کانفرنس کې ویل چې دغه ولایت په ټولو ولسوالیو کې تر انتخاباتو وروسته 40 کسان د سولې مشورتي لوی جرګې لپاره د خپلو استازو په توګه انتخاب کړل. د بامیان د ولایتي شورا رئیس سید علي هاشمي ازادي راډیو ته ویل
مجموعاً در ولایت بامیان 84 نفر ما کاندید
دوی د سولې په مشورتي لوی جرګه کې د ګډون لپاره موږ څلور اتیاتنه کاندیدان درلودل چې له دې ډلې مو څلیرش کسان انتخاب کړل، ولسی نارینه او و نورې ښځې دي. د سولې مشورتي لوی جرګه د راتلونکي څور میاشتې په 9 د 2 ورځو لپاره په کابل کې ترسره کیږي چې له ټول افغانستان نه به شاوخوا 3000 کسان پکې ګډون وکړي. په ایران کې سیلابونو سخت ورښتونو شپږ نور کسان هم وژلې دي. چارواکو پرون ویل چې تازه په جنوب لویدیز خوزستان ولایت کې 15 کسان او په لویدیز ایلام ولایت کې یو کس سیلابونو وژلی دی. په دې سره د مارچ له 19 په ایران کې د پیل شوو سیلابونو او ورښتونو له امله د وژل شوو کسانو شمیر شپږ اویا ته ورسېد. د ګڼې مرګ ژوبلې تر څنګ سیلابونو ګڼ ښارونه هم ځکې لاندې کړي دي. د ایرنا خبري اشانس رپورټ له مخې د کورنیو چارو وزیر عبدالرضا رحمان فضلي پرون پارلمان ته وویل چې د ایران له 1.5 ولایتونو 15 ولایتونه سیلابونو زیانمن کړي دي. د ده په خبره 40,000 کلي او سیمې سیلابونو وران کړي او شاوخوا 2,200,000,000 ډالر تاوان یې اړولی دی. په سیلاب ځپلو سیمو کې ګڼ سړکونه او پلونه هم وران شوي چې تګ راتګ یې ستونزمن کړی دی. په کوټه کې پرون هزارګانو د درېمې پرله پسې ورځې په مخ اعتراضي ناستې ته دوام ورکړ. دوی وروسته له هغې اعتراض پیل کړی چې د جمعې پر ورځ په 1000 میشته سیمه کې هزارګنجي سیمه کې یو چاودنه وشوه. مزارچیانو کوټې ته تلونکې لویه لار تړلې او د هزارګانو وژنې بندې کړې او مرګ پر تروریزم شعارونه یې ورکول. په کراچۍ کې هم لسګونه زره هزارګانو مظاهره وکړه. په کوټه کې شاوخوا 15,000 هزارګان میشت دي. د جمعې ورځې په دې چاودنه کې 40 کسان وژل شوي وو او 8 نور هم ټپیان وو چې اکثره د هزاره ټولنې وګړي دي. هزارګانو ویلي چې د دې چاودنې اصلي هدف د دوی قوم وو. پاکستاني طالبانو او په داعش پورې تړلې یوې ډلې د دې چاودنې مسؤلیت پر غاړه اخیستی دی. او د داعش یا اسلامي دولت په نامه ډلې یو مشر په سومالیا کې وژل شوی دی. د سومالیا د استخباراتي ادارې یو مشر محمد ابي پرون ویلي دی چې د داعش یو مخکښ مشر عبدالحکیم قودوب په یو هوایي برید کې وژل شوی دی. هغه ویلي چې ښایي برید د امریکا لخوا شوی وي. قودوب په سومالیا کې د داعش ډلې دوهم مشر دی چې په باري ولایت کې د دې ډلې مرستیالو. سومالی چارواکو ویلي چې د داعش دا مشر د ماسپخین تر مانځه وروسته په هیرې کلي کې وشتل شوی دی. قودوب مخکې له دې چې له داعش سره یوځای شي د الشباب سخت دریځې ډلې غړی و. تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر وایي طالبان او د افغانستان لپاره د سولې لپاره د امریکا خاصه سازه زلمه خلیلزاد باندې نن په قطر کې د خبرو بل پړاو پیل کړي. پروان خبرونه کې دا هم اوري چې جمهوری ریاست وایي ولسمشر به له اجرایي رئیس عبدالله عبدالله سره وګوري او د سولې د مشورتي جرګې پړه به د ښاغلي عبدالله اندېښنې لري کړي. په قندهار کې سلګونه نوي سرتیري له روزنیزې دورې فارغ شول.
دی دلته انداخت انجینری ټیم لیډری میډیک درسونه شپه پراتو غزا کړی دي. خاوري وطن ناموس دفاع ته چمتو دي.
د نړۍ مطبوعاتو ته کتنه هم کوو او دا هم وري چې پرون په شمالي وزیرستان کې د پښتون ژغورنې غورزنګ یو ستره غونډه تر سره کړه. او د خبری مجلې په پای کې بیا ته ژوند رنگونه خبريږي. ازادي رادیو په منځنۍ چپه 1200 نوي په ټول افغانستان او ټول سیمه کې ووري. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی ویلي چې تمه ده د امریکا مرکچی پلاوی نن دوشنبه له طالبانو سره په دوحه کې خبرې پیل کړي. ښاغلی قریشی دا خبره پرون ملتان ته په یو سفر کې رسنیو ته وکړه. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا خاص استازي زلمی خلیلزاد سیمې ته په سفر وتلی او تمه ده چې د شپږم وار لپاره له طالب استازو سره په قطر کې وویني. خلیلزاد تر اوسه د دې لیدنې د پیل په اړه څه نه دي ویلي. صفیالله ستانکزی پرې رپورټ لري.
شاه محمود قریشی وایي سره له دې چې د امریکا او طالبانو د خبرو په وړاندې خنډونه شته، خو پاکستان د دغو خبرو بریالیتوب غواړي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر ښاغلی قریشی پرون په ملتان کې خبري اعلانو ته وویل چې تمه ده د دوشنبې پر ورځ امریکایي پلاوی په دوحه کې له طالبانو سره وګوري.
طالبان کے ساتھ مذاکرات امریکا کے ہو رہے ہیں.
د طالبانو سره د امریکا خبري روانې دي. څو ناستې شوې دي. تمه ده راتلونکي ناسته په 15 تاریخ په دوحه کې وشي. زموږ هیله ده او مرسته او همکاري کوو چې دا ناستې مثبته نتیجه ورکړي او دا وسخ په منطقي پایلې ته ورسیږي. منطقي پایلې په سیمه کې سول او ثبات ده. قریشی ویلي هیواد د افغانستان په چارو کې د لاسوهنې اراده نه لري، بلکې په افغانستان کې امن او ثبات غواړي او د یو آسان چارې په توګه د سول او پخلاینې په پروسه کې رول ادا کوي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی دغه څرګندونې داسې حال کې کړې چې افغانستان او د سیمې او نړۍ یو شمېر هیوادونه اسلام آباد ته ګوته نیسي چې د ترګرو پالنه کوي. اسلام آباد دا تورونه ردوي او وایي پر طالبانو نفوذ نه لري او هم هغوی د پاکستان په لاس کې دي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا خاص استازي زلمی خلیلزاد د طالبانو له استازو سره د 2013 کال اکتوبر میاشتې راهیسې 15 ځله مخامخ خبرې کړي. امریکایي پلاوی او طالبانو له افغانستان د بهرنیو ځواکونو په وتلو او له افغان خاورې د تروریزم د نه استفادې په ډاډمنېدو کې ځینې پرمختګونه کړي، خو له افغان حکومت سره د مخامخ خبرو او اوربند مسایل لا هم نه دي هوار شوي. که څه هم د خلیلزاد او طالبانو 15 دور مذاکرات د دوی په خبره په ښه توګه مخته تللي، خو د شپږم دور خبرو تر پیل مخکې دوار لوریو په افغانستان کې د تازه جنگي فصل په پیل باندې د یو بل د ریزونه غندلی. خلیلزاد ورسته وار د جمعې پور از د طالبانو لخوا د پسرلنو عملیاتو اعلان وغند او وی ویل چې د جنگ ل اعلان سره به د سولې هڅه پرمختګ ونه کړي. وسلوالو طالبانو بیا د خلیلزاد د ریز غندلې او امریکا او افغان پوځیان ملامت کړي چې د دوی په خبره پښپنیو عملیاتو او چاپو سره ملکانو ته مرګ جوړ لاړولي. طالبانو سره لدی چې په خپل جنگ ټینګار کړي، ویلي دي چې د مذاکراتو روان بهیر او سولېز حل ته ژمن دي. طالبانو او د افغانستان د سولې لپاره د امریکا خاص استازي زلمی خلیلزاد د خپل شپږم دور لیدنې خبره تر اوسه نه ده تایید کړې، خو خلیلزاد ویلي و چې د خپل سفر په پای کې قطر ته ځي.
د سفیو الله ستانکزي په راپور کې مو اوریدل چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي پرون په پاکستان کې خبریالانو ته ویلي چې طالبان او د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد به نن د قطر په مرکز دوحه کې د سولې د خبرو اترو شپږم پړاو پیل کړي.
ازادي راډیو د بې طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ییزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
د افغانستان جمهوری ریاست وی ولسمشر اشرف غنی به د سولې مشورې ته لوی جرګې پړه له اجرایي رئیس عبدالله عبدالله سره وګوري او په دې اړه به د هغه اندېښنې او شکایتونه واوري. ار ګروس له هغه دا دریس پرون بیان کړ چې مخکې اجرایي رئیس عبدالله عبدالله په راتلونکو ولسمشری ټاکنو کې د خپل انتخاباتي ټیم په مشرۍ د سولې په مشورې ته لوی جرګه کې د نه ګډون اعلان وکړ. په دې اړه سفیو الله ستانکزی رپورټ لري.
د سولې مشورتي لوی جرګې لپاره د چمتووالي په اوج کې د حکومت د یو اصلي ګډونوال او ځینو نورو سیاستوالو پریکون ځینې نوې لانجې را پیدا کړي. ارګمنې وای د عبدالله عبدالله په مشرۍ راتلونکو ولسمشری ټاکنو ته ولاړ د ثبات او همپالنې ټیم د دې مشورتي لوی جرګې په اړه خپلې اندېښنې او شکایتونه له دوی سره نو شریک کړي. د ولسمشر ویاند محمد هارون چخانسوري په یو ټویټ کې چې متن یې ازادي راډیو ته هم لیږلی دا خبره کړې او په دوام کې لیکلي ولسمشر اشرف غنی به له اجرایي رئیس عبدالله عبدالله سره وګوري او د هغه اندېښنا او شکایت به واوري. چې خانسوري لیکلي په دې اړه به مناسب تصامیم هم ونیول شي. اجرایي رئیس عبدالله عبدالله پرون ویلي د سولې مشورتي لوی جرګې په نوم ناسته د افغانستان شته ستونزې نشي هوارولی او دی او ټیم یې پکې برخه نه اخلي. عبدالله عبدالله د ثبات او همپالنې په نوم د یو ټیم په مشرۍ راتلونکو ولسمشریزو ټاکنو ته ولاړ دی چې لومړی مرستیال یې د جنبش له ګوند او دویم یې د وحدت اسلامي له ګوند دی. دې ټیم ویلي له دوی سره چا د دې جرګې په اړه مشوره نه ده کړې. تر دې یو ورځ مخکې د سولې مشورتي لوی جرګې د تدویر د کمیسیون مشر محمد عمر داوودزی په یو کانفرنس کې ویل له ښاغلي عبدالله سره لیدلی او هڅه کیږي چې په جرګه کې د ګډون لپاره د هغه قناعت حاصل شي. داسې وخت چې د سولې مشورتي لوی جرګې لپاره چمتووالی روان دی او په اکثر ولایتونو کې هم د ګډونوالو لپاره ولسی انتخابات شوي، په دې جرګه کې د عبدالله عبدالله او د هغه د انتخاباتي ټیم نه ګډون به څومره دا جرګه متاثر کړي. د دې او ځینو نور اندېښنو په اړه د کابل پوهنتون استاد او سیاسي کارپوه پوهاند ودیر صافی ازادي راډیو ته ویل
دغه لویه جرګه د مشورتي صرف د دې لپاره غوښتل چې آیا سوله راشي را نشي یا طالبان سره خبرې وشي یا ونشي دا کوم مفهوم نه لري اصلا، ولې چې د افغانستان ټول خلک د هر ګوټ چې دي دا باید رئیس جمهور ته معلومه وي او ټولو ته معلومه ده چې دوی سوله غواړي. وخت چې رئیس اجرائیه یا نور کسان دغه ټول د دې مخالف دي معنی دا ده چې دغه مصرف په دې جرګې دا بېځایه دی په داسې حالت دی اقتصادي کې چې افغانستان قرار لري.
وسله والو طالبانو هم د سولې مشورتي لویه جرګه د دوی په خبره جعلي بللي او ویلي دي چې خلق باید پکې برخه وانخلي. حکومت ویلي چې د سولې لوی مشورتي جرګه د راتلونکو سور میاشتې په 9مه نیټه جوړیږي چې پکې به لټول افغانستان نږدې 3000 کسان برخه واخلي.
په واسیما کې په کوم امکاناتو سره مو امن راتلای شي د دوی اقومي جوړښتونه رجوندې کوچې د کوم جوړښتونه لري او دوی ته د بیا رغونې پروژې یوسو.
په آزاد ټولنو کې خلک له یو بل سره آزادانه خبرې کوي.
الله دې ستزار علیان کې چې دغه خصم ورته خسته نسونه نسونه راوله او دوی ته کالي کولای شو په چی شي کوو.
دغه شپین درګر د لګې د شیخ مصر سنتی پارک دغه سپلو روان دي.
تاسو هم له ازادي رادیو سره تماس ونیسئ، خپل فکر او نظر بیان کړئ.
د حزب اسلامي ګوند مشر ګلبدین حکمتیار په لومړي ځل د پاکستان په اړه خپل دریځ څرګند کړ. ښاغلی حکمتیار د یکشنبه پر ورځ ازادي راډیو سره په یو ځانګړي مرکه کې ویل چې د یو شمیر نورو ګاونډیو هیوادونو ترڅنګ پاکستان هم د افغانستان سیاسي مسایلو سره اړیکه لري او له طالبانو ښکارا ملاتړ کوي. ښاغلی حکمتیار ویل چې اوس پاکستان ته د افغانستان له جګړې تر ګټې زیات تاوان رسیدلی دی، په تېره بیا اقتصادي ضرر او پاکستان لیواله دی چې په افغانستان کې سوله راشي. دا په داسې حال کې د چتر دی وړاندې ګلبدین حکمتیار د پاکستان پړه دغه سی واضح دریس نو څرګند کړي. پاکستان هغه هیواد دی چې دی وړاندې پر د افغان حکومت او نړیوالې تورن لوري لا تر هغه ورو ډلو سره د مرستې تورونه پوره شوې دي، خو پاکستان بیا دا تورونه به اساسه بللې دي. اوس هم له نوریاس نوری څخه اورو چې د نړۍ مطبوعاتو د افغانستان په اړه څه خبره کړې دي.
کاناډای ډیلی میل ورځپاڼې په افغانستان کې د وسلوالو طالبانو لخوا د پسرلنیو عملیاتو په اعلانولو پسې د دې هیواد په یو شمېر سیمو کې د ناامنیو وروستیو پیښو ته کتنه کړې او لیکي یوه ورځ وروسته له هغې چې طالبانو د الفتح په نوم د پسرلنیو عملیاتو د پیلېدو اعلان وکړ، شنبې د کابل په ګډون یو شمېر ولایتونو کې حملې او چاودنې وشوې. د ډیلی میل په لیکنه دغه خونړۍ حملې داسې مهال کېږي چې امریکا په افغانستان کې د 13 کلنې جګړې د پای ته رسېدو لپاره یو سوله ییز جوړجاړي ته د رسېدو په هدف په قطر کې له طالبانو سره خبرې ګړندۍ کړي او بل پړاو به هم د روانې میاشتې په وروستیو کې ترسره شي. ډیلی میل په کندوز، کابل، غور او ننګرهار ولایتونو کې وروستیو بریدونو او چاودنو ته چې دواړو خواوو ته پکې لسګونو کسانو ته د مرګ ژوبلې دي اوښتو اعداوې شوي په اشاره لیکي. که څه هم د طالبانو لخوا پسرلنی تهاجمي عملیات له معمول سره سم د جګړې د فصل د پیلې دوه ښکارندوی کوي، خو په دې وروستیو کې لیدل شوی چې په ټول کال کې طالبانو خپلو حملو ته دوام ورکړی دی. د ډیلی میل په لیکنه له 13 کلنې جګړې وروسته امریکا هڅه کوي چې له طالبانو سره یوې روغې جوړې ته ورسیږي او ولسمشر ډونالډ ترامپ هم بې صبرانه یو ډول جوړجاړي ته انتظار باسي. د ورځپاڼې په وینا که څه هم د افغانستان حکومت دا ځل غواړي چې قطر ته یو پلاوی واستوي تر څو له طالبانو سره نظرونه تبادله کړي، خو د دغه پلاوي لپاره د کسانو د غوره کېدو مسله ډېره ستونزمنه شوې ده. طالبانو چې د افغانستان له حکومت سره له مخامخ خبرو کولو ډډه کړې ټینګار کړی چې حکومتي چارواکي یوازې د افرادو په توګه غونډه کې ګډون کولای شي. امریکایي نیویارک پوسټ ورځپاڼې هم په یو مطلب کې په افغانستان کې د طالبانو وروستیو بریدونو ته پام اړولی او په یوه برخه کې د کندوز حملې ته اشاره کړې چې د ولایتي شورا مشر د مرګ ژوبل شمېر نږدې 60 تنه ښودلی دی. هغه ولایت چې مرکز طالبانو په 2015 میلادي کال کې د موقت وخت لپاره نیولی و. نیویارک پوسټ د کندوز ستراتیژیک موقعیت ته اشاره کوي او لیکي دا ولایت د یوې لویې کرنیزې سیمې په څلور لاره کې پروت دی او کابل او شمالي ډیرو ولایتونو ته هم نږدې لاسرسی لري. په داسې حال کې چې طالبانو د الفتح په نوم د پسرلنیو عملیاتو له پیلېدو سره حملو ته زور ورکړی، افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو بیا وار له مخې د دې او نورو ډلو پر ضد خالد په نوم پوځي عملیات پیل کړي دي.
په جنوب کې د 215 اتل قول اردو له روزنیز مرکز څخه د اردو شاوخوا زر سرتیری فارغ شول. دغه سرتیری چې په تیرو درو میاشتو کې د وسلو کارولو جګړې مهارتونه زده کړي وایي چې د وسلوالو سره جګړې ته تیار دي او هغه وسلوال به وځپي چې د دوی په وینا سوله نه کوي. صادق رښتینی په قندهار رپورټ لري.
افغانستان لپاره خدمت کو.
دا د کندهار په 215 اتل کلی اردو کې هغه زر تنه سرتیری دي چې تازه له پوځ زده کړو فارغ شوي او د جنوبي ابزې د څلور ولایتونو لپاره د جګړې کرښې ته ستنیږي. د فارغ سو سرتیرو له ډلې فرهاد الله او رحمه خدا ازادي راډیو ته وویل چې په بشپړ ډول د جګړې کرښو ته آماده دي او هغه وسلوال به وځپي چې سوله نه کوي.
باید موږ د هغو په مقابل کې کاغوی سوله نه کوي، باید موږ راجګ شو هغوی ته غاښ ماتونکي گزار ورکو چې باید موږ هغوی سوله نه کوي. موږ ورته سولې ته دغه کوو چې هغوی سوله نه کوي، باید موږ ورته غاښ ماتونکي گزار ورکو او هغوی په مقابل کې وجنګیږو تر څو چې افغانستان د دې مرتبه نه پاک کو.
وایي پروژې سلی هم کې روان است، خدا کنه کې زوتر مشکل افغانستان حل شوه. وګر حل هم نشوه، اردوی ملی آماده است مقابلشان با هر نوع مقابله مقاومت خواهیم کرد. هیچ مشکلی هم نداره و از ترس و از بیم از راست هم نیست.
د 215 اتل کلی اردو د روزنیز مرکز چارباکی وایي تازه فارغ شوي سرتیری د کندهار یو شمیر نامنو ولسوالیو دغه راز روزګان دای کندیا او زابل ولایتونو ته لیږل کیږي. د دې مرکز قومندان ډګروال فیض الله کاکړ وایي د جګړې ډګر ته تر ستنېدو مخکې نو تازه د سرتیرو ته ټول تجهیزات برابر کړي.
په تعداد 915 تنه سرتیری تر خپل مسلکي زده کړو وروسته چې 12 اونۍ دوی مسلکي زده کړې تکړه استادانو طرفه څخه ورته شوي دي، خپل د سند پراغت سندونه لاسته راوړل او دوی دلته د انداخت انجینري ټیمليډري میډیک درسونه ښه په پوره توګه زده کړي دي او آماده دي چې دوی د خپل خاورې وطن ناموس دفاع ته چمتو دي.
دا په کندهار کې د 215 اتل کلی اردو له روزنیز مرکز څخه د افغان ځواکونو 20مه دوره فارغان دي. که څه هم چارواکي وایي چې سرتیرو ته د جګړې د مهارتونو سواد زده کړي او د خلکو سره د ښه چلند زده کړي ورکوي، خو لا هم د جنوبي ولایتونو په یو شمېر سیمو کې خلک د افغان امنیتي ځواکونو د ناسم چلند څخه شکایت کوي.
آزادی خبری مجله اوري.
افغان پانګوال او سوداګر وایي سکل په هیواد کې د پانګوالو د تختولو او غاخلو پیښې د تیرو کلونو په پرتله څو برابر زیات شوې دي. پانګوال او تولیدي فابریکو پر فعالیتونو هم ناوړه اغیز غورځولی دی. د افغانستان د صنایعو قانون او سوداګرۍ او صنایعو د خونې مسؤولانو د یکشنبې پر ورځ ویل دغه وضعیت افغان پانګوال اړ کړي چې په سلګونو میلیونه ډالره پانګه له هیواده بهر کړي. تفصیل له خان محمد سین څخه اورو.
افغان پانګوال په افغانستان کې د اختطافونو ډیرېدل هغه سبولی چې لامل یې له دې هېواد د پانګو ویستل ډیر شوی دی. دوی وایي که د پانګوالو امنیت ته پاملرنه ونه شي، ډیری افغان سوداګر او پانګوال به نه یوازې دا چې له فعالیتونو لاس واخلي، بلکې خپلې پانګې به بهر ته وباسي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو د خونې مرستیال خانجان الکوزي د یک شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل، په تیر یوه کال کې په دې هېواد کې د پانګوالو پر وړاندې د اختطاف اتیا پیښې رامنځته شوې دي.
دا په غټه کچه تختول دي چې په دې اخرو کې د کابل په ښار کې، ننګرهار کې، په هرات کې، په مزار شریف کې، په قندوز کې، په دې کې ډېر شو دي او څه په قندهار کې هم دي. موږ چې کومه احصایه اخیستلې وه د تیر کال په نسبت باندې د اتیاو نه زیات لوی اختطافونه شوي دي، چې د حمل په میاشت کې هم موږ په ټول افغانستان کې 12 داسې ریسې لرو چې دا زموږ سره ثبت شوي دي.
د وبل د نامنې له امله په تیر یو کال کې 1200 افغان پانګوال یوازې ترکیه ته تللي او شاوخوا 1200 میلیونه ډالر پانګې له ځانونو سره لیږدولې ده. د دې ترڅنګ د افغانستان د صنایعو او قانونو د خونې مسؤلینو هم د یک شنبې په ورځ د سوداګرو او پانګوالو په تختولو او ګواښلو اندېښنې وښودې. دوی وویل امنیتي ارګانونو ته د دوی د بیا بیا ټینګار او وړاندیزونو سره سره د هیواد د پانګوالو او سوداګرو امنیت نه یوازې دا چې خوندي نه شو، بلکې له یوې ورځې نه بلې ته خراب شو. د دغې خونې مسؤلینو د ننګرهار ولایت د شیخ مصري له سیمې نه د یوې فابریکې د رئیس تختونې ته اشاره وکړه چې نږدې دوه اونۍ مخکې تختول شوی او تر اوسه یې لا د مرګ او ژوند په اړه معلومات نشته. د افغانستان د صنایعو او قانونو د خونې مرستیال عبدالرحیم فیضان وویل که حکومت د دوی د ستونزو حل ته تدابیر ونه نیسي، د ټولو ولایتونو سوداګر او صنعتکار به په پراخو اعتراضونو لاس پورې کړي. خو د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د هیواد د پانګوالو او سوداګرو خوندیتوب د دوی مکلفیت دی او په دې هکله جدي اقدامات پیل شوي دي. د دغه وزارت سرپرست ویاند نصرت رحیمي ازادي راډیو ته وویل،
په دې وروستیو کې صفچیانو باندې د پولیسو فشار فوق العاده زیات شوی او ډیری نیول شوي دي. پرون هم موږ درې تنه ماهر اختطافچیان موږ ونیول. زموږ د قدرمنو تجارانو څخه او صنعتکارانو څخه هیله دا ده چې که چېرته دوی ضرورت دې ته لري چې جواز واخلي خپلو لهو ته واجب د شرایط وي، په هغه صورت کې دغه روان د توضیع د کار د اسلحې د کورنیو چارو وزارت دا سهولتونه کې راوستي دي.
د افغان سوداګرو او صنعتکارو د ټولنې د معلوماتو له مخې اوس مهال په ټول افغانستان کې شاوخوا 4000 تولیدي فابریکې شته چې د اکثرو رئیسان یې له امنیتي ګواښونو سره مخ دي. خان محمد سین، آزادي راډیو، کابل.
آزادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان، سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
دا پښتون ژغورنې غورځنګ وایي چې امنیتي ادارې د ژر تر ژره د پښتنو د هدفي وژنو مخه ونیسي. د دې غورځنګ مشر منظور احمد پښتین پرون په میرانشاه کې د زرګونو پښتنو یوې لویې غونډې ته وویل چې پښتانه په بېلابېلو ډولونو وژل کېږي او څوک یې غږ نه اوري. صفي الله ستانکزی په ریپورټ لري.
د شمالي وزیرستان میرامشاه پرون د پښتون ژغورنې غورځنګ د یوې لویې غونډې کوربه و چې پکې د پښتنو د هدفي وژنو د مخنیوي غږ پورته شو. د منظور احمد پښتین په مشرۍ د پښتون ژغورنې غورځنګ مشرتابه او زرګونه پلویان دې غونډې ته ورغلي وو. پښتین وویل هدفي وژنې زیاتې شوي او ګڼ بېګناه خلک وژل کېږي.
د
د پښتنو دی لوی غونډه ته د شمالي او جنوبي وزیرستان ترڅنګ د بلوچستان او د خیبر پښتونخوا له نورو سیمو زرګونه خلکو ګډون وکړ چې د سهار پر لسو بجو پیل او تر مازیګره دوام وکړ. په یاد غونډه کې د پښتون ژغورنې د غورزنګ نور مخکښو مشرانو علي وزیر محسن دوړ سنا اجازه او د سیمه مشرانو خبري وکړي. لکه چې د منظور احمد پښتین په مشرۍ پښتون ژغورنې غورزنګ لڅباندی یو کال رئیس په ټوله پښتونخوا او د پاکستان په ځینو نورو لوی ښارونو کې خپل لوی غونډه پیل کړي. په اکثرو کې داسې سلګونه کسان هم برخه اخلي چې د کورنۍ ځوانان یا وژل شوي یا یې مړی ژوندی ورکوي. د میرام شاه غونډې ته هم ګڼ داسې خلک راغلي وو چې له ډلې دوه میندو د خپلو زامنو د مړي او ژوندي په ورکېدو د ازادي راډیو مشال څانګې ته د زړه خواله وکړه.
دا پته نشته چې مړه کژم دای ده میشته دا معلومات نشته چې په کوم جیل څه ده و چیرته ده پنځه شپې کوله تیر کړلو
میرا خو رټ میستړي شو راړو استړي شوي په پاره ای واستړي شو نه را پستر کې په وروړو اندر شو ولي می را خپل ځامن غوړی نه را درل.
د منظور احمد پښتین په مشرۍ د پښتون ژغورنې غورزنګ د پاکستان پاوز او استخباراتي ادارې تورنوي چې د پښتنو په هدفي وژنو يرغمل او تختونی زورونی او تاوتریخوالی کې لاس لري. د پاکستان حکومت دلیل راوړي چې د پښتون ژغورنې غورزنګ بی ځایه پاوز تورنوي. حکومت ویلي د پښتنو سیمو د امنیت له پښتون میشتو سیمو د ماينونو د تصفیه او پراختیا چارو په برخه کې ګامونه اخیستي او لا هڅه کوي.
دا هم د مهمو خبرونو لنډیز. د پاکستان د بارنو چر وزیر شاه محمود قریشی وای هم د نن به امریکایي پلاوی له طالبانو سره په دوحه کې د خبرو بل پړاو پیل کړي. په لغمان ولایت کې پرون ماښام د هوان مرمۍ د شاودنې له امله و ماشومان وژل شوي دي. د افغانستان د سولې مشورتي لوی جرګې لپاره د بامیان ولایت اوسیدونکو خپل استازي وټاکل. په ایران کې سیلابونو سخت اورښتونو شپږ نور کسان وژل دي. په کوټه ښار کې پرون هزارګانو د درېمې پرله پسې ورځې په مخ اعتراضي ناستې وکړې او پر دې ډله یې د بریدونو د بندیدو غوښتنه وکړه. او د داعش اسلامي دولت په نامه ډلې یو مشر په سومالیا کې وچل شوی دی. اوس هم د ژوند رنګونه
د ژوند رنګونه
نوم اجیا مانودین دی. دغه د کلسان خان د کلی ما زما پلار د پلار پلار همدغه کلی کې پیدا شوي دي زوړ شوي دي. بس وروره جان همدغه دغه موږ د هغې اولاده یو.
یعنې دا ږیره دې په دې زمینداری کې سپینه شوې ده؟
بالکل دا ږیره مې په همدغه زمینداری کې سپینه شوه. خو ما سره چې انقلاب راغی داسې ښه ځوان وم چې پاکستان ته لاړو. کوزده مې دلته کړی و بیا واده مې پاکستان کې وکړه. خپل کوزده مې وروره جان دغه د غره د لاره نه آس او خوان مې واخیستلی کرایه پاکستان ته بلتو ته ماده کوزم وکړه او بیا مجددي چې راغی بیرته د خپل وطن ته راغلم. دا زمینداری کې لګیا تر اوسه پورې.
ولې دې دلته واده ونه کړ؟
خو هغه وخت شرایط خراب و. جنگ جګړه روسان و کنه. بیا موقعش برابر اسوه دلته پلاتنګ اسوه خپل کوزم واخیستل له مور پلار سره لاړو پاکستان ته. هلته بیا ماده وکړه. هلته تقریبا اته کال هم تیره کړه. مجددي چې راغی نجیب حکومت سکوت چې وکړو بیرته وطن ته راغلو. وطن ته چې راغلو دلته د پرتې مځکه دغه د پټیکم اخیستې ده او زمینداری
الته مو چې واده وکړ داسې واده مو وکړ لکه دلته چې نن سبا خلک یې هغه خوشحالیانې مو پکې وکړې کنه عادي واده مو وکړ.
نه نه دغه داسې واده وروره جانه کړو چې د حیوانان چې خپل د بازیشه باندې چې واده کوي زموږ واده مغه څه وو چې خپل مو خپلوان هم نه وو پردي کور به وروره جانه ګله. تقریبا من یو مینه هم یو نیمه وریجم پخه که ګاونډیان چې د خپل د وطن وو د بل ځای وو یو شپه مغه هم پخه که هغه هم خبر که نکام وتړل بس واده م تېر اسو.
چې بیرته وطن ته راغلی کنه نو دغه کار د شروع کو زمینداری دیقانی څنګه د دومره غټې چې خپل ژوند پیروان دی؟
خو چې دغه زمینداری د تقریبا ما سره سلور جریبه هم کم نه ده. تقریبا په کم سره سلور جریبه هم کده دوله سره یا لاسو شکر د دوه زمين می دی. خو یو یو دکان کې دغه نوکر دی هغه ته 9000 مو تنخواه ورکوي. یو بل زوی می دی هغه ته ورکوټي دکان می جوړ کړی دی. خو په هغه دکان کې تاوان دی او دغه زمینداری ده 9000 په زو ته چې می تنخواه ورکوي د هغه سره سره ګړی ورکو دغه دوله سره یال چې اسویلا پرده وسی.
کار مو سخت دی آسان دی خوشاله ور سره کنه؟
خو شکر دی کار مو خو زمینداری ده. خو زمینداری خامو خالک بګرانه کنه او بوده ورای ګرمي ده یخنی ده د شان پکشته ده خشاوه ده. اوس ګور از من سبا نن سبا خشاوه را وزي تقریبا روزه شه ختم شي لای ده خشاوه خلاص شو. خپل باب هم لګی او ماشومان بم لګی اشپای وی ورځ وی. خو زمینداری اشپای ورځ معلوم نه ده. خو هر وخت کار برابر شو اشپای نیمه اشپای ورځ و هغه بکای.
مننه خوشاله.
خیر وسه تم خوشاله وسه برو را جانم.
تاسو زمون غغل ازادي رادیو او ری ازادي رادیو په منځنۍ صفه 2269 په ټول افغانستان او ټول سیمه کې ووري او په اف ام سل 0.5 صفه په کابل او د افغانستان په ټول لوی خارونو کې د سهار لونه د ماخم تر وو بجو پورې په ډیر واضح ډول اوریدل شي. د دوهمه سهارنۍ خبري مجله د وړاندې کولو لپاره ستار فروغ له تاسو سره ده.